السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوم خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبا کې له مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړی ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکهال به نږدې 15 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد تستان شي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بې ګناه تن وجنای و غمیزه بللې ده د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبه کې له مذهبي سیاسي ګوند مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړې ده د تحریک انصاف ویان روف حسن نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام داده چې هغه چاته باید د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي چې انتخابات یې ګټلې دي روف حسن خبري اعلان ته ویل چې د عمران خان په وینا به د تحریک انصاف غړی علي امین ګنداپور په خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامی سره په اتحاد صوبای حکومت جوړوي روف حسن همداراز اول عمران خان ویلی دی چې په ګوند کې د نن نظر ترزره انتخابات وشي د جماعت اسلامی یو مشر لیاقت بلوچ هم په یو بیان کې ویلی چې په خیبر پښتونخوا کې ورسره د حکومت جوړولو په اړه خبري اترې شوي او دوی تاریخ انصاف ته مثبت جواب ورکړی دی بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د وزیر اعظم په انتخاب کې به یې ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ته رای ورکوي خو په خپل په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي نوموړي نن په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مرکزی اگزیکټیو کمیټې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ګوند یې د راتلونکي ولسمشر د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمن د څوکیو لپاره په انتخاب کې خپل کاندیدان نوموي د یادونه دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی په 215 څوکیو کې د 204 څوکیو نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه یې د تاریخ انصاف ملاتړ لرونکو آزادو کاندیدانو 29 مسلم لیگ نواز ګوند 9 اویا او پیپلز ګوند 450 څوکۍ ګټلې دي د دې نتیجو تر مخه یو ګوند هم د وزیر اعظم جوړولو لپاره غوس اکثریت نه لري او د حکومت جوړولو لپاره له یو بل سره اتحاد کولو ته مجبور دي په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ مشران او پلویان نن په دریم ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په نوماند محسن داول د دازو د پیښې پر ضد په احتجاج دي محسن داول د فروری په لسمه حق محل په دازو جوړبل شو چې په میرام شاه کې د پوزي چاونې مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله په دې پیښه کې درې کسان وجل شوي او یو شمېر نور جوړبل شوي دي بلخوا نن په درپخېلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته وینا په وخت اول چې په یاد پیخه کې د دوی حصي او تن تمر جوړبلنه دا وخت دا له هغه ورسته ده چې د پیخه ورسته د نگران وفاقي حکومت چارواکو او د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو تور پورې ک چې په دې کې زنو پولیسو ته هم مر جوړبل وخت ده بلخوا د انډیم احتجاج کوونکو په میرلي حمزونی خدي او نور سیمو کې سړکونه او لوی لارې نن هم تړلې دي دغه ګوند تور پورې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلی د دوو حلقو تر انتخاباتو ورسته نتیجه بدل شوې دي تر اوسه ځایي انتظامیه او د انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داول د دا دې په خبرګون کې سندي ویلي خو د هغه ترجمه لیدو ورسته د شمالي وزیرستان انتخاباتي چارواکو د قومي اسمبلی په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فید نوماند مصباحالدین د بریا خبر پاڼه خبره کړه په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د دې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی نېشنل پارټي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوریت ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد باید احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي دغه اصلور غوندونو د فروری په لسمه تاریخ بیړنۍ غونډې ورسته احتجاجي تحریک پیل ک او کوټه کې یې د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته پر لټ وهلې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سیکرټر کبیر افغان تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل د انتخاباتو په نوم له ولس سره ټګي شوه
تر پنځو بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح روان خو په مجموعي توګه د جمهوریت قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي د پنځو بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی دا نتایج ټول تبدیل شو
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په اتمه په شو انتخاباتو کې د ټاګي تورونه پټینګ رد کړي. کمیشن پرون په یو تفصیلی خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمیر چیلنجونو سربیره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانېد چې په ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به سده پاسه 340,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي چې په سلو کې 90 به یې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستیو میاشتو کې خواوشا 500,000 یعنی 15 لک افغانان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شو. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بیګوناتن وجنې و غمیزه بللې ده. نوموړي پرون په سپین ماڼۍ کې د اردن شاه عبدالله سره د غزه پر روانه جګړه او د دې په ختمېدو او د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې امریکا د حماس خلاف په جګړه کې د اوربند په غزېدو او د يرغمل شو کسانو په خوشی کولو کار کوي. حماس د امریکا او یورپی ټولنې لخوا یو ترهګر ډله بلل شوې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د مبینه انتخاباتي درغلیو د ملي جمهوریت غورزنګ په مشر محسن داول د ډازو پر ضد احتجاجونه دوام لري. له سیمې تازه حال درکو. د مبینه انتخاباتي درغلیو پر ضد د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د سلورو ګوندونو لخوا هړتال نن هم روان دی. بلخوا په دغه صوبه کې د تحریک انصاف یو مشر زلیخا مندوخیل هم له انتخاباتي بهیر مطمئن نه ده.
زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې د عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کوي، نو دا غیر ریزیست نکمه نتیجه به وي او ډیره خطرناک وي.
په بار جنوبي وزیرستان کې خلکو په اول وار د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ته اکثریتي رائے ورکړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
لیکن انټی اسټابلیشمنت انسر د دولت عادل جوته انټی اسټابلیشمنت ووټ د دولت استعمالي شي هغه سیر تر خاصه ملوسو.
بلخوا په وروستیو عامو انتخاباتو کې لمات وروسته د یو شمیر ګوندونو مشرانو استعفاګانې ورکړې. د سیاسي چارو شنونکو په دې اړه سوای
دا صرف سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولی په کار در چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عهده پرېږدي.
او ملګری ملتونه پر روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. یو شمیر نور کورنی، سیمیز او نړیوال ریپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. نن مو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ احتجاج دوام لري. د غلطه کې نن سپر مختګونه شوې دي. ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته. عمر، تاسو تخبرونه کې هرکلی وایو. نن د دغه احتجاجونو او د غلطه کې د حکومتي چارواکو لخوا سپر مختګونه شوې دي.
مننه منور شاه. بالکل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ چې کوم احتجاجونه روان دي د 1300 ورځونه، نو نن په هغه کې تازه پرمختګ یو خدا دی چې کوم التا په دغه 10 فروری باندې کوم ډز شوی د ملي جمهوریت غورزنګ چې په هغه کې د دوی په وینا درې کسان وژل شوی دي او 15 ژوبل وو چې پکې محسن داوړ خپلم شامل وو. په هغه کې د پاکستان لړمحاله وزیر اعظم پرون رسنوي سره په خبرو کې ویلی وو چې دوی سره چې کم دی 1500 پورې دغه ټوپک دوی د غلطدارو دفتر ته وړل او د سره روان وو چې بیا امنیتی ځواکونو دغه ډزې وکړې. او دوی سره یو خبر هم په پیل ورځ باندې داسې هم ورکړې وو د نوم نشو دلو په شر ځنې چارواکو چې پاغي کې درې پولیسان وژل شوی دي. نن دغه پرلتونه چې کم روان دي په شمالي وزیرستان کې ځای په ځای احتجاجونه روان دي، نو دغه تا د پولیسو مشر ډي اس پی سید جلال چې دغه تا مذاکرات ته ورغلی وو د ملي جمهوریت غورزنګ دغه تا ځای چې احتجاجونه دي په میرامشا درپخیل سیمه کې چې کوم احتجاج وو، نو په هغه ته بیا چې کله د ورغې مذاکرات یې کول نو خلکو ورنه پوښتنه وکړه چې پولیسو په دې اړه څه موقف دی. مونږ ووژل هم شو د قبایلي یا دغه وزیرستانیانو په وینا یا د احتجاج کوونکو په وینا هغه ورته الفاظ هم دغه وو چې مونږ ووژل شو، پړ هم شو، په مونږ باندې الزام هم ولګول شو چې مونږ پولیسان وژلې دي. که پولیس چرته وژل شوی نو تاسو مونږ ته په ګوته کوي. نو په ډی ایس پی په ځواب کې وویل د پولیسو مشر چې زمونږ هیڅ پولیس په دې کې نه ژوبل دی او نه پکې وژل شوی دی. دا د پولیسو الته په موقع احتجاج کوونکو وینا وه. هغه نه پس جی
او عمر دا کرته وای چې ملي جمهوریت غورځنګ یو خو دغه د احتجاج څه صورت حال دی او بل تاسو ویل چې پټیشن یې جمع کړی دی، هغه زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل، په شمالي وزیرستان کې دغه پیښه چې شوې ده د هغې ورځې نه دغه احتجاجونه روان دي، په میرعلي، په میرامشاه، دغه رنګې تر د تاخیلو پورې، غلام خان چې کوم ترانزیت ریډ دی یا سړک دی هغه هم مکمل تړلی شوی دی. میرعلي خدی په مقام باندې سړک باندې، همزنی په مقام باندې هم باندې، دغه تر لاند سید آباد، محمد خیل، کجوري، درپخیل، منډي، درپخیل سیمه، په دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای دغه لارې بند شوي دي، تړل شوي دي، احتجاجونه روان دي، په زرګونو خلک په هر یو ځای کې دلته په نظر راځي. هغه ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو چې کمی دي راځي، وخت په وخت مشال ریډیو چې تاغوی سره رابطه کړی دی، تماس یې نیولی دی. نو دغه احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی سره چې کومه پیښه شوې ده په هغې کې چې د دوی درې کسان وژل شوي دي، پنځلس ژوبل شوي دي، د هغې انصاف میلاو شوی نه وي، دغه احتجاجونه باید دوام لري. دویم پرمختګ په هغې کې دا دی چې ملي جمهوري غورځنګ مرکزي جنرل سیکرتر مزمل شاه چې اوس مشال ریډیو سره خبرې کولې، نو هغې په وویل مشال ریډیو ته چې دوی دوه پیټیشن دایر کړل. یو پیټیشن هغه دی چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی چې کومه حلقه ده په هغه باندې الیکشن کمیشن ته دغه درخواست جمع کړي دی چې بل ورځ به د هغه تاریخ لګي چې دغه نتیجې چې کومې دي بدل شوي دي، دا څوکې توي ګټلې ده دا نه مانی. دویم پیټیشن دا هغه دی چې په پی کې یعنی د صوبایي اسمبلی دوه حلقې دي 103 104 په هغه باندې هم دوی پیټیشن جمع کړي دي چې دا دوه حلقې ان ډی ایم یا ملي جمهوریت غورځنګ ګټلې دي، دا هغه نتیجې هم نه ګڼي نه مانی. او دا دا دونکو د پاره په یادونه کې چې دا درې وړه سو کې د قومي اسمبلی والا پر حال اعلان چې کم شوې دي، حکومتي ادا جمعیت علما اسلام فیر ډلې چې کم مفتی مصباح الدین وو چې د دوی په وینا هغه په دریم نمبر دی، هغه ته 2000 وټونه لیکل شوې دي، دا هغه په حق کې دا اعلان شوې دي. او دویم چې د آزاد امیدوار چې د تحریک انصاف حمایت ورته حاصل وو، دریم چې کم دی پاکستان پارلیمنٹیرین پی کې 103. نو دا درې وړه سو کې دوی وایي چې دا دوی نه مانی، په دې پیټیشن دایر کړی دی. یو بل پیټیشن اوریدونکو ته پاره لړ بداو وایم چې ملي جمهوریت غورځنګ یو بل پیټیشن هم دایر کو، هغه دا دی چې شمالي وزیرستان پولیسو مشر ته درخواست ولګو په هغه کې دوی مقدمه کړی دا، دوی مقدمه هغه شانته کړی دا چې کم ډزې شوې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي، دوی کسان یې وژلې دي، ژوبل کړې دي. هغه مقدمه ملي جمهوریت غورځنګ د شمالي وزیرستان په پولیسو مشر باندې روخان زیب، د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی، د شمالي وزیرستان میرلی اسسټنټ کمشنر، او د شمالي وزیرستان میرامشاه اسسټنټ کمشنر، او دغه رنګې د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن الته چې کوم ریټرننګ افسر دی قیصر کونډي، په دغه افسرانو باندې دغه مقدمه دوی دایره کړې ده. هغه د پاره به قاعده درخواست ولې غلو. دوی وایي چې کچرتا ټي پی او یا د پولیسو مشر دغه ډایریکټ اف ای آر درج نکو، نو بیا به عدالت ته ځي، د عدالت د لارې باندې اف ای آر دوی درج کوي.
سمه ده. دغه خبره اوس یو سوال پکې بل جوړیږي که مختصر راته وایي چې د انتخاباتي کمیشن او یا د ضلعي چارواکو د خواکم دریز مخترق
تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن او یا ځلی انتظامیه یا فوزی چارواکو نه هیڅ دریز مخه ته نه درغلی. البته پولیسو د ډی ایس پی نن دغه دریز مخه ته راغلی چې هغه دا وویل چې په دغه برید کې د پولیس څوک نه دی وژل شوی.
سمه ده. ډیره مننه د شمالي وزیرستان حالات متاسو ته وړاندې کړل. د سیمې د مشال جړیو خبريال عمر وزیر ور سره د انتخاباتو په حواله باندې خبري وشوې، او په خبرونو کې هم تاسو واوریدل. بیا د انتخاباتو په ترڅ کې حکومتونه چې جوړیږي دغه د پاره بیلابیلو سیاسي ګوندونو اهل پیل کړی دی، او هغه وخت په وخت باندې خبری غونډې هم کوي. په ورستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وی خبری غونډې ته وینا کړې ده. په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبری کوي. طاهر خان صاحب، تاسو تخبرونه کې ارکلی وایو، بلاول بټو زرداری په دغه خپل خبری غونډه کې څه ویل؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. بلاول بټو یو خدای اعلان وکړ چې دوی به د وزیر اعظم په انتخاب کې مسلم لیگ نواز شریف ډلې ته رائے ورکي، ووټ ورکي، حمایت به کوي. لیکن د پیپلز پارټی په مرکزی غونډه کې نن د مشرانو غونډه کې نن دا فیصله وشو بلاول بټو وویل چې دوی به د حکومت برخه نه جوړیږي. دا غې د پاره خو څه دلیل وړاندې نه کړ. البته بلاول بټو دا وویل چې د مسلم لیگ نواز شریف سره دوی اتحاد هم کی نو د مسلم لیگ نون به زوړ سیاست کوي، لیکن د زوړ سیاست دا غې تشریح اونکړه او دا ډیر مهم اعلان دی. او د دوه ورځو د پیپلز پارټی د مرکزی مشرانو د غونډې وروسته نن دا فیصله وکړه او دا بل اعلان وکړ چې د ولسمشر د صدر انتخاب لپاره بعد د پلار آصف زرداری د پاکستان پیپلز پارټی لخوا کاندید وی امیدواری د دې علاوه د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمن په انتخاب کې به هم د پاکستان پیپلز پارټی خپل امیدواران او خپل کاندیدان ودري. نو دغه اعلان دنن کړی دی وړاندې خو د دې خبرې مشوي وي د پیپلز پارټی او د مسلم لیگ نواز دوه واره خبرې شوې وي. خدای سخکاری چې په هغه خبرو کې دواړه غاړې جوړ جاړی ته نو رسیدلې، نو ځکه دا اعلان شو. نو بلاول بټو خو ډیر سونه ویل، خو دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان پیپلز پارټی دا خواهش وو چې وزیر اعظم دې بلاول بټو وي، لیکن دا سخکاری چې دغه تجویز سره به اتفاق نه ویشي. نو بیا د پیپلز پارټی ځینې مشرانو په خپله باندې هم په میډیا ته رسنیو ته دا ویلي وو چې د پیپلز پارټی د باید چې په بے طرف پاتې شي او حکومت کې شامل نشي. نو بهرحال نن بلاول بټو لکه چې وړاندې په خبری کانفرنس کې د غیرانو کړه چې دی به د حکومت برخه نه وي، لیکن د مسلم لیگ نواز په ځکه حمایت کې د وزارت نه پاره جدي نه غواړي ملک یو واری بیا زر انتخاباتو شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب ورا سره د اسلام آباد نه. هم په دغه موضوع کې مخ کې لکه څنګه چې تاسو واوریدل، طاهر خان صاحب مو ویل چې بلابل سیاسي ګوندونه لګیا دي حالې ځلې کوي، ځکه چې په ورستیو عامو انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم غوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي. دا راز ګوندونه مجبور دي چې د یو بل سره په اتحاد باندې حکومت جوړ کړي. په دغه کې د کوم سیاسي ګوندونو یو بل سره اتحاد ممکن دی او د کوم نشي کېده؟ په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک دا ریپورت راستولې.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د یو بل سره تماس نیولونه علاوه د خپل غړو غونډې هم کوي چې پرتلونکو حکومت کې د شاملېدو یا په اپوزیشن کې د کېناستو په اړه پریکړه وکړي، ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس یو ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې په خپل سر په مرکز کې حکومت جوړ کړي. په 13 فروری په لاهور کې یو پریس کانفرنس د وینا په مهال د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وویل چې دوی په ګوند کې خپلواک کاندیدان هم شاملېږي او د قومي اسمبلی د ټولو ګټلو چوکیو شمېر 80 ته رسیدلی دی. دوی وویل چې په قومي اسمبلی کې د دوی ګوند تر ټولو لوی دی. شهباز شریف تحریک انصاف ته په اشاره وویل چې که آزاد امیدواران حکومت جوړول شي نو جوړ دی کړي. بلخ د مسلم لیگ نون او پیپل پارټی چې 45 چوکۍ ګټلې دي ترمیاز هم د حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په 12 فروری د پیپل پارټی د سنټرل کمیټې د غونډې نه پس د ګوند مشر شیر رحمان ژورنالیستانو ته وویل چې دوی د نورو ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم به څوک جوړیږي، حکومت به د چای د دې سوال لا جواب لګران دی. تحریک انصاف هغوی سره اکثریت دی، هغوی سره پارټی نشته، هغوی به یو پارټی جوین کوي. ګنې نو د پاکستان مسلم لیگ د وازډلې د هغوی هم میټینګونه روان دي. د پاکستان پیپلز پارټی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې غونډه 13 شپه اسلام آباد کې شوې ده. نن بیا لکه دغه غونډه روانه ده، خو لکه داسې اطلاعات شته چې د پاکستان مسلم لیگ د وازډلې سره هم خبرې شوې دي. خو د وزارت عظما چې کومه ده، د هغې غوښتنه د پاکستان پیپلز پارټی لخوا شوې ده چې بلاول بوټو دې هغه دې وزیر اعظم شي.
تر اوسه پر یو ګوند هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل نومان اعلان نه دی کړی، خو تحریک انصاف چې غړو په آزاد حیثیت کې د قومي اسمبلی دوه نوي چوکۍ ګټلې دي، په یو خبري بیان کې ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او نورو مهمو چوکۍ لپاره خپل کسان نوموي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چې دا وخت په اډیرا زندان کې بندي دی، په 13 فروری د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې د دوی ګوند به د مسلم لیگ نون پیپل پارټی او متحد قومي موومنټ سره په هیڅ صورت اتحاد نه کوي. البته نورو ګوندونو سره به خبرې اترې کوي. د متحده کومې مومنټ چې اول څوکۍ ګټلې دي، یو وفد هم د مسلم لیگ نون د مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. ډېر تجې نگران وایي چې راتلونکي حکومت که هر څوک جوړ کړي خو بې ثباته به وي او د اتحادي ګوندونو ترمنځ اړیکې به هر وخت د خرابېدو په خطر کې وي. د پیپل پارټی د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي هم په یو خبري بیان کې ویلي دي چې د کمزوري حکومت برخه جوړېدونه د مضبوط اپوزیشن برخه جوړېدل غوره دي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف هم دغه ویره لري. د مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل
معاملات سکم روان دی او مخلوط حکومت طرف ته روان دی دغه دوه پارټۍ سکوم پی ایم ایل این دا او پاکستان پیپلز پارټی دا هم د سرا سرا ریاست سکوم دا هغه هم هم د کغواړي نو سکم غم زپلی دی کم جنگ زده دی لکه خیبر پختونخوا او د کشند بلوچستان هغه حواله سرا د ریاست پالیسیانې بچون کې مسلسل مغی نو موږ دا ویل شو چې دوې صوبې لاوارس دی په د کم هم سیاسی ٹاکنے سے کم وشولے او اغن پس کم لیڈرشپ رازی دا لیڈرشپ دا پورا پاکستان ریپرزنٹیشن شی کولے
تقریبا ټول ګوندونه د انتخاباتو په نتیجو نیو کې هم کوي خود حکومت جوړولو د پر حل زله هم کوي اٹکل کیږي چې په 14 فروری به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم د یو بل سره ملاقات کوي په کوټه کې تر جنګار همایون کسي وای چې به سبا ته پرلمان د غیر جمهوریت قوتونو په ګټه ده د په دیړه مشال لړیو ته ویل
پاکستان ټاکنې خو تاسو ته معلومه ده چې لاسوهنه اسټیبلشمنت کوي کنه او نه غواړي چې یو ګوند داسې اکثریت ترلاسه کړي چې حکومت جوړ کړي چې او بیا د دوی محتاجین نه وي او دا دوی داسې وکړه که ستاسو په یاد دا خبره هم ما تاسو ته کړې وه چې د تحریک انصاف چې انتخابي نشان واخیستي د دې کې به آزاد امیدواران د دوی که وګټي هم او آزاد امیدواران رام شي دا بیا مینوپلیټ کول د لیدوري وړل نورو ګوندونو ته دا به ډېر اسانه وي د اسټیبلشمنت لپاره نو هغه سي روان دي لوبه ګرد هغه رنګ روان دي د پاکستان سیاسي بحران په اوږدېدو دی پاکستان حکومت کجوړم سدا به دی جوګه نه وی چې د ملک پاک له سخت فیصلې وکړي
د انتخاباتو نه پس امیدواران الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خپل مصرف حساب ورکوي او سوارلس پرځ پس الیکشن کمیشن د ګټونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي د انتخاباتو نه پس په یو شپږو کې دنه دنه د ملک سر د پارلیمان غونډه راغواړي چې د سپیکر له چوکۍ د پر ټاکنې پکې کیږي او تر هغه پس د وزیر اعظم انتخاب کیږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
نن د کوټه په ګډون د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کار باندې دی د اعلان د بلوچستان څلورو سیاسي ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه ټاګي او په نتیجو کې د بدلون پرځت کړي دا په داسې حال کې دا چې هلته واتل مخه د انتخاباتو د نتیجو پرځت احتجاجونه روان دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټاګي تورونه رد کړي دي په دې حق له تفصيل له کوټه زمون خبريال ایوب ترین راکوي
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کار بندیز دی چې لامل یې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوی دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی د کار بندیز د بلوچستان د څلورو ملتپالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دادی فراتم فروی تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې د انتخاباتو کومه ډرامه وسوه او د انتخاب په نامه باندې وو میاشت ولس څومره خوار شو کمپین او جلسې مظاهره تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زاد هر چا سره مجلس کوه هغه د وړ په تقدس په کوه د پرچی په تقدس یې په کوه او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټی ته میراوسي هغه خپل پرچی استعمال ک او خپل جمهوریت قوتونه ته دا ووټ ورکړي تر 15 بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح وانو کوم په مجموعي توګه د جمهوریت قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي د 15 بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی دا نتایج ټول تبدیل شو د کم فارمونه په دې کاروایي وسوله
بل خو په عام انتخاباتو کې د درغلي په ضد نن 15 مورز هم د کوټ د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعتو لخوا پر لتر واندې چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسرانو دفترونه دي دا ډول د نور سیاسي جماعتو لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوری سوي دي په دې ترڅ کې د مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و درس باندې په عام انتخاباتو کې کاندې ته میرمن زلیخا مندو خیل وایي کده انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نشوي نو وزب نور هم خراب سي
الیکشن کمیشن سی کوم خپل ریزلټس دی هغه خو الریډي دبا اناونس کولای لیکن زموږ کم کینډیډیټس تقریبا ګر جیتاو سوي دي اپوزیشن هم ني لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سټ هم نه دی پابند کله یو شی پر ویب سټ راولي بیا واپس ډیلیټ کی خپل مینډیټ سرا کی اول خو موږ ته اوس الیکشن کمیشن زه یو امید نستا ګور د ری کاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی نو انتظامیا سیدینا هغه يرغمال دی دا ټیم ک الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا زه خلکو ته دا میسج ورکوم سید عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي کې عوام ریزیست کوي، نو دا غ ریزیست نکم نتیجه بوي او ډیر خطرناک وي.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دي او ویل دي چې کوم سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دي چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوښ شو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبای وزیر جان اڅکزی ته.
اوس یو دوه لارې لابندې وي، خو مجموع کې اوس لارې خلاصې شوې. دویمه خبره دا ده چې د درغلۍ تورونه چې دي هغه دپاره یو طریقه ده، یو میکانیزم دی. ټرایبونل شته، محکمې شته، د های کورټ محکمه ده، د سپریم کورټ محکمه ده. دا یو لاره ده دوی دپاره خلاصه ده، دا چې دا په احتجاج باندې پرلتو باندې دا نه حل کېږي.
بل پلو ته د بېلابېلو سیاسي جماعتو لخوا د تیرو 5 ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کامی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ شو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته.
مریضان، خواران، در پدر انسانان ورته ولاړ دي. خلک روزګار غواړي، ژوند، زندگی، هیڅ شی د دې د وجه نسي کولای. نو در پدر انسانان ست چې د ماشان د وچ وړو غي نسي پیدا کولای. موږ دا غواړو چې موږ ته د لارې خلاص کړي، د ډي سي اف اس مخته دي کښېني، د یو سرکاري دارو مخته دي کښېني، عوام ته تکلیف نه ورکي.
دا یادونه ورده چې د فروری په 8مه نیټه د هیواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم عامي ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې په صدا کې د تاریخ انصاف د پلویانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی له 9 فروری راهیسې د ضلعي انتظامی دفتر مخې ته په سړک پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د 15 فارم د شمیرو په اساس دي د دوی د صوبایي حلقې پی کې 95 د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د ګوند مشران په انتخاباتو کې د ټګۍ تور پوری کوي، خو ځایي چارواکي دا ردوي. انتخاباتي کمیشن د جمعیت علما اسلام فی محمد ریاض د یادې حلقې د بریالي نوماند په توګه اعلان کړی. تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کی.
د خپل حق غوښتنې د چغې په صدا خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان لګوي. دوی له 9 فروری پر احتجاج دي او وای تر سوچې بدل کړی شوی د انتخاباتو نتیجه پر حقیقي بنیادو نوی شوی خپل احتجاج نہ پریک دی. پا احتجاج کے شامل د گوند یو مقامی مشر خواجہ نہید وائی کہ د مسئلے حل پا ہر طریقہ غواڑی نور سر تیار دی، خو عوامی منڈیٹ پر غلا کے دلو چپ نہ شپا دے گی دے.
سرکاری خال کو تے عزت تر سر کینا کچر مولا بلا تو پہ پیرا بلا پیام نمبر سد کوم خال کی ور خرج دل دے نا دے میرے پائے کا پنگر پے پنگر پے دی میرے پائے کا کچر دا سری خرج دل تو دا سر ما یار سدریام کو تا کو سکوم خال کو بنے مو لجا دے پتا خال کو سے نقصان وا
پ کورما کی د صوبائی سملے پی کے 95 نتیجہ د جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد ریاض پہ حق کے تر راتلو پس د تحریک انصاف پلویان اور باندې احتجاج شروع کړي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان وای احتجاج د ملک هر وګړي بنیادی حق دی، خو چونکه پر 11 فروری ختمی نتیجه په ورکولو اختیار لازلی انتظامی او یا انتخاباتي دفتر لاړو، نو پلویان د خپل حق وز د عدالت په لار وغواړي او صدې ډوګر او مرغان لار دی نور اخلاص کړی.
هغه ته مو بار بار امدا وینو وکړه سو تاسو کوم لیګل طریقہ دی، لیګل فورم دی، تاسو په کورې څخه اخته لوړ شو اپیل وکوي. سو کومه فیصله عدالت نه راغله هغه بن شول ټولو ته قابل قبول وي. کوم در نه دی احتجاج دی، بالکل دا تاسو جمهوریت حق دی. خو بیا بار هول بعض شیون دو سیدی سے آغاد پا درنو پا احتجاج بندی نکی گی.
بل خواپی کے 95 حلقے ناکام شو ازاد امیدوار عمران خان پر انتخاباتو کی مبینہ د درغلیو پر ضد قانونی جنگ هم شروع کړي. عمران خان د نه پشپا مشال لډیو ته ویلي عدالت ته هم کیس وړي، خو په عین حال کې اوس سره خپل احتجاج به هم چاري ساتي. خان وای نه وازی په صدا بلکې پړه چنار او لزو کې هم د درغلیو پر ضد احتجاج بکوی. خان زیاتوی په مرکزی الیکشن کمیشن دفتر کې د درغلیو ثبوتونه جمع کړل او چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نو ورته وکیل بنسي او خپل کیس په پوره طاقت سره هغل ته جنگوي.
ان شاء الله تر هغه وخت پورې به جاری وي چې پورې متخبل هات نه ملو شوی او سبونه بل مودر در نه په پاره چنور کې جاری وي پالیزه کې هم جاری وي.
بلخوا په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه د ضلع انتظامی رد کړي او ویلي چې په سیمه کې ترې ټاکنې شفاف او منصفانه شوي. په کورما کې یو د قومي سیملې او د صوبایي سیملې پر دوه څوکو د فروری پر اتمه انتخابات ترسره شول. په سیمه کې د قومي سیملې حلقه ودرشم د پاکستان تحریک انصاف حمایتي د مجلس وحدت المسلمین نمائنده حمید حسین ګټلې. دغه شان د صوبایي سیملې یو څوکې د ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار علي هدي ګټلې او د بلې فیصله د جمعیت العلماء اسلام فی محمد ریاض په حق کې راغله. طارق ورغزه پشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پېښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبا کې له مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړې ده. تحریک انصاف ویان رو حسن نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د تحریک انصاف غړې علي امین ګنداپور په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي سره په اتحاد صوبایي حکومت جوړوي. جماعت اسلامي هم د تحریک انصاف سره په دې اړه د مثبتو خبرو تایید کړی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د وزیر اعظم په انتخاب کې به یو ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ترای ورکوي خو خپل په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي. نو موړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې ګوند یې دراتونکې ولس مشر د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمن د څوکۍ لپاره په انتخاب کې خپل کاندیدان نوموي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ مشران او پلویان نن په دریم ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په کاندید محسن داول د ډزو د پیښې پر ضد په احتجاج دی. محسن داول د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو جوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چاوړۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي وو. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د دغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی. نېشنل پارټۍ د بلوچستان، نېشنل پارټۍ منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو سیاستوالانو ویلي چې د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په ټینګه رد کړي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به څه د پاسه 3,30,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي چې په سلو کې 90 به یې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. ورسته لدی چې اسرائیل په غزا کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر غواخ کړی دی چې د رفح سرحدي خار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیلو سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته خار رفح ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
قاهره پرون غواښ وکړ چې اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شهر رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخوانی ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاستیک شوی و. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیل د مشانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیر نوی او حیرانوونکی پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د ټولو کلونو په اوږدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو لپاره لپسې اعتراضونو او د اسرائیل او حماس د لړۍ ترمنځ د جګړو لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیری به د غزې ترنګ په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستی قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د لمنځه وړلو لپاره د شرط د ځمکنیو ځواکونو استول یو اړتیا ده. خو قاهره له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګي جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیل له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړي چې ورستي په 1993 کال کې و. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیل سره د سولې موافقه وکړه ټول نړۍ حیران کړه.
د مشال ریډیو خبرونه وري ملګری ملتونه په روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې کسه هم د خندونه چې ډیره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځنې د طبي پیښو نتیجه و د 13 دوه کلونو پرتلا کم شوې دي، خو لا هم د دوی چاري لستونځو سره مخامخ دي. په دې حق تفصيل په دې ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي پروانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ و. اوچا وایي چې پروانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو 10 پروګرامونه د دې خندونو له کبله په موقتی ډول وځنډیدل. د راپور لمخې د دې خندونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوې دي. او چاوي کڅ هم د خندونه د 13 میاشتو پرتل په سلو کې 28 او د 13 کال د همدې موده پرتل په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا خای په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د محدودیتونو لکبل د بشری مرستو درسولو په عملیاتو کې کموالی او یا زندوي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز لکبل لا هم خزو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. او چا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. او چا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خندونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. او چا وایي دا لاسوهنه یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29 سلنه زیاتې شوې دي. او چا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنه یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. او چا وایي د 13 میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالی پیښې 15 سلنه زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر څلورو کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د دوو کسانو د ټپي کېدو او د اوچاله تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشری مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي. او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزایمتونو او خنډونو د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو عملیات له خندونو سره مخامخ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې د فروری اتمې عام انتخاباتو کې په اول وار تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نوماندانو د جمعیت علما اسلام نوماندانو ته ماتې ورکړې ده. دا غوی په وینا ځای ولست استابلیشمنت لته لارو خوشاله نه وو، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږی رائے ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د اتم فبروري انتخاباتو کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین څرغې د میز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه کښې څه موقعه وکړي که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې په پي ټي آی روغه مین شهزاده چې کله ته چې کوم متفرشنی نه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفوضات دي چې کوم انټي اسټبلشمنټ عنصر دی دوله ته دلزیو ته انټي اسټبلشمنټ ووټ دوله ته استعمالي شي هغه صرف راخلته میلاو شو.
د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونو نه صحیح له لارې دا هم ور وایي
که کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي ویم پی ګان او یو ایم این اے دا د پی ټی آی دي نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه راشي چې اول دلته یو قسم ټیکاداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه نو اوس امید دا دی چې د کوم نوي کسان دي دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي.
د سویلی وزیرستان نه د انتخاباتو یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخاباتو په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د اتم فبروري انتخاباتو نه دوی مطمئن دي.
وزیرستان سے موجود نہ دے میجر کوشش وہ کچھ نش خپل وتر د کراچی اسلام آباد ټانډي خان ترمن پندنا ورا ساوی خدار ال بیا ه نش پاک 100% کامیاب نه شول خو چون کته نه کثرنګ نور ملک شه چې پیټیای ته د عمران خان د همدردی وټ ملاو شه نو باغ راګي په سوت وزیرستان شه د پیټیای کاندیدټ ته د همدردی وټ ملاو شه.
سویلی وزیرستان ضلع انتخابات کمیشن له طرفه جاری شوی نتیجې په مطابق د سویلی وزیرستان ضلعو دوه صوبایي اسمبلی او یو قومي اسمبلی نشست د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه ګټلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نمائندانو د خیبر پښتونخوا اسمبلی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې د ګوندا وخت په دغه صوبا کې د حکومت جوړونې هڅې پیل کړې دي خو پښتنه داله چې تحریک انصاف چې تیر خو او شلس کالې په صوبا کې حکومت کړی دی د ازل بعد د صوبې مسلې چې د امنیت او د اقتصاد د خراب حالت لوجې پکې تر ټولو خلک زیات مشکلاتو سره مخ دي څنګه حلوي په دې اړه د چارو شنن بلا بیل نظرونه لري د غلام غوث ریپورت کې تفصیل اورو
په داسې محل به پاکستان تحریک انصاف په دریم ځل په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت تر لاسه کوي چې خیبر پښتونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ ده په پیښور کې خبريال او شینن کې لهزلي پښتني په جواب کې مشال ریډیو ته وایي
نو دوی تر ټولو نغټ چیلنج دی وخت کې د صوبې معاشي صورتحال ده دیو کې سرکار خپل تنخواه ډېر په مشکله سره ورکړي بل دوی واده کړی و چې صحت کارت به بیا جاری کړي په صبح کې د ترقیاتي کارونو تقریبا د تیرو دو کالونو دلته ځنډیدلې دي او د وفاق کې به چونکې د مسلم لیگ نن حکومت راتو توقع ده نو کاغه جوړ شونه د وفاق سره تعلق به یو بل غټه مسله وي
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي را روان صوبایي حکومت ته به ډېر مالی او معاشي چیلنجونه وي خو دا ځل که د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټون کې د اسمبلی غړي په بل کوم ګوند کې نه شاملېږي نو د پښتونخوا د اسمبلی مخصوص ټول دیرش نشستونه به په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته د خپلې برخې مطابق ورکول کېږي او په دې وجه به دا واري امکان وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې به د اپوزیشن د غړو شمیر زیات وي
یو چیلنج چې دی نو هغه د سکیورټی دی یا د لا ان آرډر دی دویم غټ چیلنج چې دی نو هغه مالی بحران دی کم چې وفاق موږ له پیسې نه راکړي یا په دې صوبې باندې د قرضو بوج ډیر زیات شوی دی او دریم غټ چیلنج دلته د گورننس دی یعنی انتظامی چې کوم سرکاري افسران دي دا وخت نه مخکې دغه خلک غوښتي د تمکیانې ورکړي نو اپوزیشن به یقینا چې کمزورې نه وي تعداد کې به هغه زیات وي ریزرو سیټ سینو هغه به ټول اپوزیشن جماعتونو ته ملاويږي هغه خو دغه جماعت ته ملاويدي نشي
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو خبريال کاشف الدین سید وایي دا وخت د انتخاباتو د نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوارانو زیات سیټونه ګټلې دي خو د انتخاباتو د قانون تر مخه دوی په آزاد حیثیت کې مخصوص نشستونه نشي ترلاسه کولی او په دې خبره د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو سلا مشورې هم روان دي چې په یو بل سیاسي ګوند کې د شمولیت او د هغې ګوند سره په شریکه د حکومت جوړولو د لارې دا مسله حل کړي
آزاد ارکان چاته چې مونږ د پی ٹی آئی حمایت یافته ویل شو دا غي دو تهایی اکثریت ته چې کوم مشکل دا وخت هم پی ٹی آئی تر پیښته هغه دا دی چې اغي به دغه ریزرو سیټونه یعنی مخصوص نشستونه کم چې شپږش سیټونه د زنانو دي او سلور سیټونه د اقلیتونو دي دا وسنګ اخلي نکه چې اغي آزاد حیثیت خپل برقرار ساتي نو بیا خو دغه ډیر شو سیټونه نه بلا سوینځي دا اغي ته نشي ملاوي دي خو مونږ ګورو او اورو چې د تحریک صاف مشران اغي د یو بل داسي سیاسي جماعت سره چې اغه په لیست باندې هم موجود وي نخ وخت هم جاری شوی دا اغي سره خبرې ترې کوي
تیر ځل په 2013 کې د انتخاباتو وروسته خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه قائم شوي وو خو قانون پوهان او ملت پال سیاستوال وایي هغه مهال هم د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمنځ د مالی مشکلاتو او بقایاجاتو ستونزې نه و حل شوي په پیښور کې وکیل او قانون پوه پهیم مروت وایي دا ور امکان دی چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو ایتیادی حکومت قائم شي او په دې صوبه کې به د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو حکومت وي او هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به د پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو ستونزه حل شي
مرکز کې چې کوم حکومت جوړیږي د اواغې شاته اسټابلیشمنت ولاړ وي د پنجاب نو دی به څنګه لکه ګټې وکړلې شي له بده مرغه دوی مخکېم ګټې نه وي کړې نو این ایف سی اوارډ کې نه زمونږ چې کوم د بجلی رایلټي ده ځکه په مرکز کې حکومت وو په صوبه کې حکومت وو او دا ډیر ایدیال سچویشن زموږ صوبې د پاره.
په خیبر پښتونخوا شمله کې د جنرال سیټونو ټوله شمیره 115 ده او دیرش پکې بیا مخصوص نشستونه دي، او په دې حساب په خیبر پښتونخوا شمله کې د ټولو نشستونو شمیره 115 ده. د الیکشن اکټ یا انتخاباتو د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه په دریو اونو یا یویشتو ورځو کې دننه پکار ده په مرکز او سلورو واړو صوبو کې د نوي حکومتونو د جوړولو عمل سر ته ورسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,380 او 15,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې د ماتې خوړلو نه وروسته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مخکخانو له خپلو عهدو استفاګانې کړې دي. دوی په خپلو ایکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمواري منلې او ګټونکو امیدوارانو ته یې مبارکي ویلې ده. د چارو ځنې شنونکي وایي دا یو ښه روایت دی او د سیاستوالو ترڅنګ یې باید د ژوند د نورو مهمو شعبو مشران هم ژوندی وساتي. تفصیل د شانواز ترگزی رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو د استعفا ورستو د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه. په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانې نه استعفا ورکړې ده. همدا شان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغو چې د سړی په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانې نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استعفاګانې ورکړي دې سره به ګني د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکي حالت خوشي او کنه پالویان به هم د ګوند لری شي. د مشال رادیو د دغه پوښتنې په ځواب کې صحافي او تجزیه‌کار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې په کار دار چې داسې موږ رواج جوړ کړو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. دا سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواری نشي پوره کولی په کار دار چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عهده پرېږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په 9مه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د باچا خان د لخکر برخه وي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلای ګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاتره پکې د دوی دغه ګام ستایلی. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په ترخي خوخو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنی خلک دسی و چې دی آزادۍ جدوجهد کې کلکه برخه اخیستی وه. هغې کې دا رواج کلک و، هغه که پختانه لیډرانو که هغه بلوچ لیډرانو که په مشرقي پاکستان کې کم لیډران وو، وخت یې بنګله دېش ورسو جوړ شو، نو هغو کې دا و چې دوی به استعفا ورکولې. او ولی خان د هغې ټولو نه غټ مثال دی. سره دې چې ټولې پارټۍ ورته وویل چې نه مونږ تا غواړو، هغه وویل چې نه دا ما دې پر خپله خر نه ده. نو
یو قسم ته یو لوی مثال جو
په خواله رسنی او ځنی پاکستانی ټی وی چینلونو د پرویز خټک خبر هم کیده چې ګنی ده هم د خپل جوړې کړې ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د مشرانه استعفا ورکړې خو پرویز خټک ورستو د دغه خبرې تردید کړې مشال رډو ته هم دغه غوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاره د پیښور بریالي شوی ارباب وسیم حیات او هم دغه غوند یو بل مشر او پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله بنگشول پرویز خټک نه خو استعفا ورکړې او نه سیاست پرېخه شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د مشال ریډیو خبرونه دي د ریډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده د نورلسمې پیړۍ تر نیمایي وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره حالې ځلې پیل شوې وي د شلمې پیړۍ په درشل کې مارکونی نومې یو تن او ځنې نور ملګرو یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لري واټن ورسوي خو د پیښور او خواو شاسي مخالکو په 1915 کال کې د ریډیو غږ په اول وار واورېده د دغه کال د مارچ په شپږمه د آل انډیا ریډیو پیښور نشر یاد پیل شول نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو ریپورت برابر کړی راځي چې په غاړې وورو
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور ریډیو په پښتو فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو د پیښور ریډیو ته به آل انډیا ریډیو پیښور نوم اخیست ریډیو پیښور د پښتو موسیقي ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دي لایق زاده لایق چې د پښتو ریډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس ته د هغه محل کیسه کوي
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بيخي او عجوبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي دبینا دغه غږ چې د څنګه راوځي خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو دا په دغه وخت سندره نه پنې غنډه شرکې دي څومره نغمه چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شي دي د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامه کې شته ده هغه ریکارډ شي په 1910 کې په 1915 کې په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شي دي چې کله کمرشل کپلې وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې
زما غره مچ ک فرض کا پر پخته خور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای زکه چې دا خلک زما دایم چې رادیو کې کار کو په دې رادیو کې کار کو حمزه بابا دې کا نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رساد دے تو خل جسم دے پختو دیر متبر نہ میدی دا پختو باندې ریڈو پہ خور پہ جندری دی
او یا قربان او دبے غمینو او دبے غمینو خوب دمنو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لالارې پښتنو اوریدلې دي نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي
ډیر څور یې ور کړی دی رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا زای په زای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ور یاره د رادیو ډیر خوند دی رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورزمینه و ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرې لپاره بل داسې کوم وسیله ور سره نه و خو یو محل په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار سو کسان به داسې و چې د ریډیو د خستو وسیله درلود نو نورو بس کول یو ځل بیا غازی سیال
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې دا غټ غټ سټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې خلک به ډېر په مینه سره به اورونه زه خپله
ما ته به ډېر خوند راکوه زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلل په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و په دا چې بله ذریعه نه وه دغه ریډیو ذریعه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنۍ یو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خبرونه کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو د نړیوال ورځ په مناسبت دا ریپورت نجیب امیر په خوا جوړ کړو. مخکې هم تاسو ورېدلې چې د ورځ په مناسبت مو یو عربیا تاسو ته وابرو په دې کې تاسو د خدای بخلی لایق زاده لایق غږ هم واورید. د مشال ریډیو خبرونه دي، د مشال ریډیو سره اوسئ.